د اصلي رادیو په دیخ پرونه کې اوري چې له پرونی حمله وروسته د افغانستان ولسمشر له امنیتي چارواکو سره خوند کړی دی. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ په دیخ پرونه کې دوه نیس پروګرامونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د افغانستان او ویست انډیز د شلو ور سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه نن پیلېږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن پنج شنبه د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید نن اعلان شوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ابتدایي پایلو اعلان یې ځنډولی دی. دا دوهم وار دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې کوي. د کمیسیون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی پرون رسنیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو او نورو مسئلو له امله دا کار له ټاکلي مهالویش سره سم نشي کولی. د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه شوي وو. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوید برګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د ازادي راډیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواکۍ اداره په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او ازادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅې کوي. د دې ادارې پر ویبپاڼه لیکل شوي ازادي راډیو ته د ډیوید برګ جایزه ورکول کیږي ځکه سره له دې چې د 2013 میلادي کال د اپریل په 10مه پر خبریالانو په خونړۍ حمله کې ژورنالیستان ووژل شول، له ستړیا پرته د بې طرفه معلوماتو خپرولو ته دوام ورکړی دی. تیر کال په کابل کې په دو پرلپسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او محرم دورانی ووژل شول. د ډیوید برګ جایزه هر کال ژورنالیستانو ته د جرأت، خپلواکۍ او مسلکي فعالیت لپاره ورکول کیږي. دا جایزه سږ کال د امریکا شخ د کوردی برخی خبریال فهیم عمر، د کیوبا لپاره د امریکا د خبرونو خبریال جو کاردونا، د ازادی آسیا رادیو د ایغوری برخی خبرونو او د منځنی ختیځ نشریاتي شبکې ته هم ورکړی شو. ډیوید برګ له 1915 نیویم تر 1908 نیویم میلادی کلونو د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا فدرالي ادارې مشر وو او د هغه د غوره خدمت د ستاینې لپاره هر کال د هغه په نوم دا جایزه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن چهارشنبه له ویست انډیز سره د دریو شل اوور سیالیو په لومړۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان او ویست انډیز د نومبر په شپږمه یو ورځنۍ مسابقه پیل کړې خو درې واړې وبایللې. د افغانستان او ویست انډیز مسابقه شلووره مسابقه د هند په لکنهو ښار کې کیږي. دواړې لوبډلې په پام کې لري چې یو ټیسټ لوبه هم وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. په وروستیو کلونو کې د دواړو اړیکې ترنګلې شوې دي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د رجب طیب اردوغان تود هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې په دې کتنه کې به په دوو مهمو مسئلو چې د واشنګټن او انقرې اړیکې کړکېچنې کړي دي بحث وشي، چې په یوه یې د سوریې په شمال کې د کوردانو پر سیمو د ترک ځواکونو حمله او بلې له روسیې د دفاعي سیستمونو اخیستل دي. ترکیه د روان کال په دوبی کې د روسیې اس 400 توغندوی دفاعي سیستم ترلاسه کړ. واشنگټن له دې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د روسیې د توغندو ضد دفاعي سیستم له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو غړي هیوادونه لري. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې د دیموکراتو او جمهوری غوښتونکو غړیو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د بحثونو لړۍ پرون چهارشنبه د استازو جرګې د ډکې خونې په وړاندې پیل شوه. د استازو جرګې په غونډه کې د نړیوالو رسنیو کمرې هم وې. د ولسمشر د استیزا پر امکان په بحث کې د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو په دریځونو کې د ځمکې او آسمان اختلاف و. او د سلواکیا په لویدیځ کې د یوې باروړونکې لارۍ او د مسافر وړونکي بس په ټکر کې دیارلس تنه مړه شوي او شل نور ژوبل دي. په سلواکیا کې د اوروژنې ادارې ویاندي کاترینا کریزانووا ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې هیواد د پلازمینې براتسلاوا ختیځ لور ته شوې ده. هغې د سلواکیا راډیو سلووینسکا ته ویلي په دې پیښه کې د دیارلس کسانو د وژل کېدو او د شل کسانو د ژوبلېدو معلومات وررسېدلي، خو ممکن د قربانیانو شمیر تر دې زیات وي. د پیښې علت او د قربانیانو هویت تر اوسه نه دی اعلان شوی. زموږ شخص له آزادي راډیو اوري. ولسمشر غنی له امنیتی چارواکو سره پر امنیتی حالاتو غونډه وکړه. آزادی راډیو د امریکا د ډیوید بورګ نړیواله جایزه وګټله.
ډیوید بورګ جایزه د لوی لاسته‌راوړنو په بدل کې د امریکا د آزادو رسنۍ نړیوال ادارې لخوا ورکول کیږي.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي روغتیایی خدمات غواړي.
چې دوا نسته تاسو ولایت ته رسوئ، چې ولایت ته رسو نو بخت علي خبره ده بیا که ژوندی پاتې شو او ختم شو.
په هلمند کې کروندګر او باغداران وایي چې انارو یې ښه حاصل ورکړی نه دی، خو له بلې خوا انار یې مرضونو وهلي.
هر ورځ د هلمند له بازار څخه تقریبا د اتیا ټنو څخه تر سلو ټنو پورې انار صادریږي.
په دې خبرونه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ ونیس پروګرامونه لرو. زموږ اخلاق آزادي راډیو اورې ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د آزادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوریدای شي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او بشري اساسي حقونه پروګرامونه هم در اورو. خو لومړی موضوع، ولسمشر غنی له امنیتي چارواکو سره پر امنیتي حالاتو غونډه وکړه. ولسمشر غنی دا غونډه وروسته لدې وکړه چې په کابل کې پرون یو انتحاري حمله وشوه او لشتر لشه دولستانه پکې ووژل شو. د ارګ په یو خبرپانه کې ویل شوی چې د امنیتي او دفاعي سکتور مسؤلانو د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول په کابل ښار کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره پر خپلو پلانونو معلومات ورکړل. په خبر پانه کې په دیاړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی چې ولسمشر غنی د دفاعي او امنیتي ادارو مسؤلانو ته په دیاړه لارښوونې کړې دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت پر نوې حمله چې د شونځي یو شمېر زده کوونکي پکې ووژل سول په شدت وغندله. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس پرون په ټویټر ولیکل چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري. جان باس لیکلي چې پر ملکي خلکو حمله باید همدا اوس بندې سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د قسیم پر سړک پرون سهار تقریبا 9 بجې په بمی چاودنه کې 12 تنه ووژل او 6 تنه زخمیان سول. د حمله لامل په ووژل سوو کې زیات هغه کوچنیان دي سهار مکتب ته تلل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما ویلي چې په داسې ګڼمیشته سیمه کې حمله چې د شوتو او کوچنیانو په ګډون ملکي خلک پکې ووژل سول او زخمیان سول څوک نشي توجیه کولای. وسوالو طالبانو د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ناټو تړون ملکي استازي نیکولاس کی پر ټویټر په دې اړه په یو پیغام کې لیکلي چې دوی د ملکي وګړو وژل او زخمي کېدل غندي. نیکولاس کی لیکلي افغانان سول غواړي او تروریستان په تشدد ځواب ورکوي، خو د ناټو تړون پر خپل تعهد کلک کلک ولار دی او د افغانستان دفاعي او امنیتی ځواکونه به روزي همکاري به ورسره کوي او سلا به ورکوي څو هغوی وکولای سي چې د افغانستان له ملکي خلکو ښه دفاع وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د حملې هدف د ګردا ورډ په نوم د یوې بهرنۍ امنیتي ادارې موټر و. ګردا ورډ خصوصي امنیتي شرکت دی. په کابل کې پرونی حمله کې د دې شرکت څلور بهرني کارکوونکي هم زخمیان سوي دي. لارګه په دې اړه په خبره سوې خبر پاڼه کې لیکل سوي چې داسې بشري ضد جنایت د ترورستانو کار دی خو سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولای. په بیان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حواله لیکل سوي چې د افغانستان د خلکو دښمنان داسې حملې کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیشن به پورز ویل چې په کور او د نړیوال تورن لاستازو سره تر مشورې وروسته پریکړه کړې چې د حقانی شبکې درې بندیان د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه استادانو د ازادۍ په بدل کې خوشی کړي. په هغو کسانو کې چې ولسمشر غنی د تبادلې خبر ورکړ یو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي زوی انس حقانی و. ولسمشر غنی وویل چې هیله لري چې دا کار د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر یو شمېر سیاسي مخالفانو د هغه پر کړه سخت انتقاد وکړ. دا قانی شبکه تر دې مخکې په کابل او یشمیر ولایتونو کې په درنو او پیچلو حملو کې په لاس درلودلو تورنه و خو په کابل کې د پرونی حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو د اکتوبر په 18 په افغانستان کې د ملکي تلفاتو رپورت خپور کړ. په رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د دوبی په دریو میاشتو جولای اګست سپتمبر کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 22% زیات شوی ول. د یوناما د بشري حقوقو د برخې مشري د اکتوبر په 18 اسوسییټډ پرس په مرکه کې وویل چې دا روان میلادي کال په وروستیو نهو میاشتو کې تر 3000 زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي ول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ساعت اتبجاو دولس دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې ډیوډ بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون د زړورتیا لپاره د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواکه اداره په نړۍ کې د دیموکراسۍ او آزادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅه کوي. د ډیوډ بورګ د جایزې د اهمیت په اړه مې د ازادي رادیو له ډایرکټر قادر حبیب سره خبرې کړې دي. قادر حبیب په خپل د جایزه په واشنگټن کې ترلاسه کړې ده. د په دې اړه وویل
بله، ډیوډ بورګ جایزه د لوی لاسپراورونو په بدل کې د امریکا د آزادو رسنۍ نړیوال ادارې لخوا اغه رادیوګان ته ورکول کیږي چې یو لوی لاسراونې لري څنګه چې مامور کوول او ازادي رادیو هم سش کال وشو کولې چې دغه جایزه مستحق وکړل شي، ځکه چې ازادي رادیو د ټولو ستونزو او چیلنجونو امنیتی مشکلاتو او نورو ستونزو ترڅنګ توانېدل چې د خپل اوریدونکو ته په مختلف برخو کې په وخت دقیق متوازن خبرونه او راپورونه وړاندې کړي او هغوی ته د یو آزاد او متوازن بحث لپاره پلیټ فارم هغوی ته مساعده کړي. د دې په خاطر د ازادي رادیو خبریالان نستاینه وشو او دغه جایزه ټول ازادي رادیو ته ورکول شوې.
آیا تر دې مخکې هم ازادي رادیو دا ډول کومه جایزه ګټلې وه؟ او دا جایزه یوازې ازادي رادیو ته ورکړل شوې ده او که نورو کسانو ته هم ورکړل شوې یا نورو رسنیو ته؟
بله، په تیر کلونو کې فکر کوم 2000 مخکې دینه مخکې هم ازادي رادیو په تیرو 13 کلونو کې د دې جایزې مساق ګڼل شوې او دا جایزه څنګه چې ما مخکې مو ویل امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې لخوا چې 15 لوی رسنۍ تغیر لاندې فعالیت لري هر یو په مشخص ډول په دغه برخه کې یو جایزه ګټلې ده. څنګه چې مثلا د هر یو یو مؤسسه ده چې لسهاو رسنۍ تر دې سوری لاندې فعالیت کوي. څنګه چې تاسو پوهیږئ د ازادۍ رادیو شپږشت ژبو په 22 هیوادونو لپاره خپرونې لري، همدغسې مثلا ام بی این او مثلا امریکا غږ پلسها او رادیوګان او تلویزیونونه د هغوی لاندې فعالیت کوي. د دوی ټولو نه هر یو ته یو جایزه ورکول کیږي او د آزاد اروپا د آزادۍ رادیو لخوا څشکال آزادۍ رادیو دغه جایزه ترلاسه کړې ده.
د آزادۍ رادیو ډایرکټر قادر حبیب وو چې د ډیوډ بورګ جایزې د آزادۍ رادیو له لوري د ډیوډ بورګ جایزې د ګټلو په خاطر په پاړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د دې جایزې د ګټلو په خاطر یو شمېر اوریدونکو هم پیغامونه راستولي. له ټولو منندوی یو څو پیغامه به ولولم. عادل بارکزای له کندهار لیکي، آزادۍ رادیو ته د امریکا د ډیوډ بورګ جایزې د ګټلو مبارکي وایم. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي وایي وباري مبارکي وایم ځکه آزادی رادیو مش افغانانو ته تازه خبرونه را رسوي. او میر احمد ملت پال هم د هلمند له نادالی ولسوالی لیکي د خوشحالي احساس کو چې آزادی رادیو دا جایزه ګټلې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د 1498 مالي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څباندې 2502 څیړل شوې دي. د دې ادارې ویندوی جمشید رسولي پرون په یو خبري غونډه کې وویل دا دوسیه ډيري په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي عدلي او قضایي ارګانونو ته د ښځو لاسرسی د تیر کال په نسبت زیات شوی دی. د دغه ادارې مسؤلین وایي ښځې اوس د هیواد په 22 ولایتونو کې څارنوالانو ته لاسرسی لري. د دغه ادارې ویاند جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د 1398 مالي کال په لومړیو دریو ربو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2502 دوسیو ته رسیدنه شوې ده.
دغه قضیو ته د قانون د احکامو په رڼا کې جدي او عادلانه توګه رسیدنه سوې، عاملین یې څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي او قانوني چلند ورسره سوی. ډیری اوس په زندان کې دي. د قضیې په څلور دسولتونو کې ثبت سوي دي.
ښاغلي رسولي وویل د ښځو پر وړاندې ډیری قضیې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. جنسی تیره، بدلمنی تا اڑباسل، ٹپی کول او معلول اول، سوزول، زان سیزن تا اڑستل، وحل تکول، د بدن د غړو پری کول، پا زور و دول، د زدکلو لحق بی برخی کول او د نفقی نورکلا، د تاوتریخوالی حاغ دولی ندی چه دلوی سارنوالی پا خبره خزی ورسر مخ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي اوس هم د هیواد په لیرې پرتو ولایتونو کې د ښځو قضیو ته لازمه رسیدنه نه کیږي. د دغه کمیسیون غړي لطیفه سلطانی آزادی رادیو ته وایي سره له دې چې په مرکز او لوی ښارونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د برخې څارنوالان فعال دي، خو دغه فعالیتونه باید په لیرې ولایتونو کې هم زیات شي.
داسی ولایتونه هم شته چې په خوشنۍ سره د څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانونو لخوا په کې د داشن قضیو پر وړاندې لازم اجرات نه کیږي، او دلیل یې دا دی چې ښځې په کې حقوقي اسانتیا او مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري.
خو د لوی څارنوالۍ ویاند وایي دم ګړۍ په هغو ولایتونو کې چې ښځینه څارنوالانې فعالې دي شمېر یې له 15 ولایتونو نه 22 ته رسېدلی دی. مخکې له دې د ښځو چارو وزارت هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبر ورکړی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مسل سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د آزادی رادیو د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې دوهونیس پروګرامونه لرو، خو اوس به ملالۍ بشیر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو اعلانېدو ته پام کړی دی. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو اعلان دوهم ځل ځنډېدلی او احتمال شته چې له کبله یې سیاسي بې ثباتي رامنځته سي او د درغلیو تورونه ډېر سي. د میزان د شپږمې د ولسمشری انتخابات د طالبانو د تهدیدونو پر مهال وسول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لومړی ویلي و چې د انتخاباتو لومړی نتایج به د میزان په 28مه نیټه اعلان سي چې ونسول. کمیسیون د نتایجو د اعلان نیټه د عقرب درویشتمه یاده کړې چې بیا هم وځنډول سول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د کابل خونړۍ حملې ته پام کړی. په دې پیښه کې ګڼ ملکیان وژل سول. په مقاله کې راغلی چې داس ویل کېږي د چهارشنبې د ورځې د حملې هدف د کاناډایي امنیتي شرکت ګارډ ورلد زغره وال موټر وو. په مقاله کې لولو چې دا خونړۍ حمله یوه ورځ وروسته لري و مهم اعلان وسوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ وویل چې پریکړه کړې د انس حقانی په ګډون د طالبانو درې لوړ پوړي غړي په مشروطه توګه راخوشي کړي. په مقاله کې راغلي ولسمشر غنی هیله څرګنده کړې چې دا اقدام به د خبرو د پایل او د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د راخوشي کېدو لامل سي. کیوین کینګ او تیموتی ویکس آسترالیایي دی چې په دې پوهنتون کې د انګلیسي ژبې ښوونکی وو او په 2018 کال کې په کابل کې وتښتول سو. نیوز ټریبیون ورځپاڼې هم دې موضوع ته پام کړی او لیکلي دي چې په دې حمله کې کوچنیان هم وژل سوي دي. په مقاله کې لولو چې دوه کوچني زده کوونکي چې یوه 12 کلن انجلۍ او یو 8 کلن ورور یې له خپل پلار سره د ښوونځي پر لور روان وو او ورباندې چاودنه وسوه. د مقالې لیکوال لیکلي چې له چاودنې غلیز دود پورته سو او ساحې ته امبولانسونه ورسېدل. په مقاله کې راغلي چې دا صحنې د کابل شاریانو او نورو افغانانو ته ډېرې آشنا دي.
د هلمند د انارو حاصلات ډیر سیوی خو مرزونو زیانمن کړی دی. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلان د انارو په باغونو کې مرزونه تاییدوي خو وایي د نورو کلونو په پرتله حاصلات ډیر سیوی دي. دا چې په هلمند کې څومره انار تولید شوي او کوم مرزونه یا کوم آفتونه ورته پیدا شوي دي په دې اړه نور حال له هلمند د الیاس دایی په راپور کې واوري.
سره لدی چې د کرهنې د ریاست مسؤلین هر ورځ د هلمند څخه نور ولایتونو ته د اتیا او سلو ټنو ترمنځ د انارو د صادراتو خبر ورکوي خو دلته ګڼ شمېر کروندګر د انارو په بڼونو کې د یو ډول مرزونو د موجودیت له امله د هغو په حاصلاتو کې د کموالي خبرې کوي. د ناوی او نادالي ولسوالیو ځینو بڼوالو ازادي راډیو ته وویل د دوی د تمې خلاف انارو مرزونه وکړل او دغه کار یې په خوند رنګ او حاصلاتو کې کموالی راوستی.
انار خو نو څه اندازه مرض یې کړی استعمالېږي چې اوس هم مرض وینې نه مرض یې کړی حاصل چندانې سم نه دی. اوه څه فرق سوی دی پروش کال تر دغه حاصل ښه وو سش کال نه دی ښه وو.
دا مرض یې بیا ځان ته جلا خبره ده چې مثال چا پیدا کړي روزنه خواستمه ده دا دغه مرض لپاره چې ښه پیدا شي دا چا پیدا کړي پر سر باندې خراب لوست خراب شو.
په هلمند کې وزل بیا په داسې حال کې کروندګرو د انارو باغونو ته مخ کړی دی چې کلونه وړاندې د کوکنارو د کښت په خاطر له بېخه وویستل. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلینو هم ځینو باغونو کې مرزونه تاییدوي خو د نورو کلونو په نسبت د انارو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی خبر ورکوي. د ناوی د عینک اوسیدونکی سپینژری محمد انور وایي په بڼونو کې د مرزونو له امله په حاصلاتو کې سم نیمایي کمبود راغلی دی.
پنځم نه پر درخته کې ډیر خراب دي چې سم شي نو لاسمنه پنځلسمنه شمنه دا شي انار دي.
سپینجر محمد انور ازادي راډیو ته وویل د مرزونو یا د انارو رنګ او خوند دواړه خراب کړی دي. د هلمند کرهنې د ریاست د پروګرامونو د همغږي مسؤل سید رفیع الله کلام وایي مرزونه ستا خو حاصلات د نور کلونو په پرتله ډیر سوي دي. شاغلی کلام ازادي راډیو ته وویل د هلمند بڼوال هر ورځ بازار ته د اتیا تر سلو ټنو پورې انار راوړي.
په دې وروستیو کې د نورو محصولاتو تر څنګ په هلمند کې د انارو محصولات هم ښه دي او همدا مهال بازار ته د وړاندې کولو لړۍ پیل شوې ده چې په هلمند کې د سبو او تازه میوو د سوداګرو د اتحادیې له قوله چې دوی زموږ سره همغږي لري هر ورځ د هلمند له بازار څخه تقریبا دا اتیا ټنو څخه تر سلو ټنو پورې د غانار صادریږي چې ډیره برخه د دې کابل ته او د دې تر څنګ یو شمېر نورو همسایه او ولایاتو ته صادریږي چې تقریبا بڼوال د هلمند ولایت سږ کال رضایت لري او وایي چې
بازار د انارو شدی او تقریبا په بازار کې هغه کم محصول انار چې دوی راوړي په مغورز باندې د انتقالي جنور ولایت او په مغورز باندې ورته خرڅیږي په کوش باندې راځي.
د وویل هغه کروندګر چې د انار د باغونو د اوبو په منظم سیستم نه پویږي د انارو د رنګ او خوند تر څنګ حاصل خراب شوی دی. د هلمند انارو یو وخت د رنګ او خوند له مخې ځانګړی شهرت درلود، خو په دې وروستیو کلونو کې ځینو بڼوالو د کوکنارو د کښت او شیرې سره د مینې په خاطر خپل باغونه وکښل. ځینې نور باغونه بیا د وچکالیو او جنګونو له امله وچ او وسوځېدل. اوس بیا ګڼو کسانو د انارو باغونو ته مخه کړې ده چې د هلمند د سبو او میوو د اتحادیې د مسؤلینو په خبره راتلونکو کلونو کې به د انارو د باغونو او حاصلاتو برخه کې د پام وړ زیاتوالی راشي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي طبي خدمات غواړي. دوی دا غوښتنه په داسې مهال کوي چې د چهارشنبه په ورځ په سید کرم ولسوالۍ کې د اویا میلیونه افغانیو په ارزښت د دیرش بستري روغتون د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. نور حل له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین په راپور کې واوري.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیا په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي په ولسوالۍ او شاوخوا لرې پرتو کلیو کې داسې روغتیایي کلینیک نه لري چې خپل ناروغان پکې تداوي کړي، او په ولسوالۍ کې اوسنۍ کلینیکې هم ډیری وخت دارو درمل نه لري او د دوی نفوس ته په کتو بسنه نه کوي. د صابرجان او حکیم شاه په نومونو د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، بلکې موږ دا د سید کرم د ولسوالۍ چې کومه شفاخانه موږ لرو دا د موږ ډېره کمزورې ده، او په ساحه کې موږ نور واړه کلینیکونه لرو چې هغه کې موږ ته دوام نه رسېږي.
د کوسین له ساره نو خپله به هغه مړ سوی ډاکټر ته به وم نه رسېږي، لارې په دره کم دي سو ټولې بېکاره کچا پخا خو بېخي ستانه. نو دغه چې کې داسې هغه نسته چې یا بستر اوسي یا هغه اوسي که دې شفخانې ته یې راوړو چې یا دوا نسته تاسې ولایت ته رسوئ، چې ولایت ته یې رسو نو بخت علي خبر ده بیا که ژوندی پاتې شو او که ختم شو.
د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تیرو لسو کلونو راهیسې ورسره د ولسوالۍ په کچه د روغتون د جوړېدو ژمنې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د پکتیا والي د دې ولایت د ملکي او امنیتي مسؤلینو سره د ولسوالۍ ته سفر وکړ، او هلته یې د اویا میلیونه افغانیو په ارزښت د ولسوالۍ په کچه د یو مجهز روغتون د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. د پکتیا والي شمیم خان کټوزی وایي د دغه دېرش بستریز روغتون چارې به په یو کال کې بشپړ شي.
اویا میلیون افغانۍ په باندې لګېږي چې چارې به په یو کال کې مکمل بشپړ شي.
د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د دېرش بستریز روغتون د جوړېدو چارې په داسې حال کې پیلېږي چې د دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې اوس هم وسلوال طالبان فعال دي، خو د سیمې خلکو ژمنه وکړه چې د روغتون په ساتنه کې به خپل فعال رول څرګند کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
وحدت له کونړ څخه لیکي وايي پاکستاني ځواکونه په کونړ ولایت کې له ډیورنډ کرښې 10 کیلومتره د افغانستان خاورې ته راغلي دي. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکي په افغانستان کې د جنگ دوه لاملونه شته، یو وخت رسیدل دي او بل بیکاري ده، او دغه دوه علتونه د جنگ باعث ګرځېدلي دي او جنگ روان دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي په همدې ولسوالۍ کې د ملکیانو مرشوب له پکلکه ټکو خندو. نقیب الله زید کندهار لیکي طالبان باید په ملکی خلکو باندې بریدونه ودروي او اور باندې اعلان کړي. احسان الله بارکزی له لشکره لیکلي دی وایي شاوخوا شل ورځې کېږي چې په لشکرګاه باندې برق قطع دی او د هلمند ټول برق کندهار ته ورکړل شوی دی. حکومت باید دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. خپلواک صافي د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکي وایي که د لغمان محلي چارواکي د علیشنګ ولسوالۍ امنیت ته جدي توجه ونه کړي دا ولسوالۍ به سقوط شي. ګڼ شمېر نورو اورېدونکو د انتخاباتو د ابتدایي پالو د ځندېدو په اړه پیغامونه راستولي دي او ظاهرا په دې په غوسه دي چې د انتخاباتو پایلې ځنډېږي. محمد الله قلمیار له سنگین ولسوالۍ لیکي، د انتخاباتو کمیسیون څخه غوښتنه کوم چې بالا اعلان وکړي او انتخابات ونه ځنډوي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي، که چیرې د انتخاباتو پایلې ژر معلوم نشي دا به د افغانستان پر اقتصاد بد اغېز وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي لیکي، اوس د انتخاباتو خپل واک کمیسیون دي که د خلکو تیرېسل نه غواړي نو ژر تر ژر دې پایلې اعلان کړي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکي، د انتخاباتو کمیسیون لخوا د جمهوري ریاست نتایج ځنډول د افغانانو رایو ته سپکاوی دی. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. توجه وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن پنجشنبه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوډ بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د آزادي اروپا آزادي راډیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډلې به نن لومړنۍ شل اووریزه مسابقه پیل کړي. ټاکل شوې ده چې دواړه ټیمونه درې شل اووره مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استعفا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ او د سلواکیا په لویدیځ کې د یوې باروړونکي لارې او د مسافر وړونکي بس په ټکر کې دیارلس تنه مړه شوي او شل نور ژوبل دي. زمو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د روانې خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه لرو. جوان پشیبو کې او اساسي بشري حقونه. خو مخکې تر دې یو نړیواله موضوع، د امریکا د کانګرس د استاسو جرګې د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استعفا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د بحثونو لړۍ پرون چهارشنبه د استاسو جرګې د ډکې خونی په وړاندې پیل شو. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړندي کوي.
د ډیموکراتانو له لوري ادم شیف چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر هم دی، پرون وویل چې په آزادو بحثونو کې به د دې مسلې پر سپیناوي تمرکز وسي چې آیا جمهور رئیس ترامپ رسمي کار په دې پورې مشروط کړی و چې یو بهرنی هیواد په هغو څېړنو کې چې له ده سره د سیاسي مرستې لپاره پلان شوی وي که یا، او آیا داسې کار د جمهور رئیس د دفتره سو استفاده کړل کېدلی شي که یا. ادم شیف پرونۍ جلسې ته د پیل وینا وکړه. هغه وویل روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا یو متحد هیواد اوکراین اشغال کړ، د دې لپاره چې له غرب سره د اوکراین د یو موټی کېدو مخنیوی وکړي او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ارمان پوره کړي چې د روسیې امپراتوري جوړه شي. ادم شیف وویل چې له هغه راهیسې 14,000 اوکراینیان د روسیې له پیاوړو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. Earlier this year Vladimir Zelensky was elected to the Russian Council of Pale ki Vladimir Zelensky da idari fasad da mukhniwi aw da jagre da paitara sawlo da campaign pa mrasta jamhuriy riyasat wagatal aga pa siyasat ki naway wo aw fawran ye da Ukraine da turtulo piawali mutahidi America sara da rawabato da chingawlo hata wakra da istiza para pa chiruno ki sawal da dai che aya jamhuriy Trump de mutahid la nazak mawqifa istifada wakra aw Ukraine zmush pa takano ki mudakhila ta wa hata wal. خو په پرونی بحث کې د جمهور غوښتونکو د پلایو مشر ډیوین نونیس په خپل وینا کې سخت انتقاد وکړ او ویل چې دیموکراتانو یو ټلویزیونی تیاتري ننداره پیل کړې ده. ډیوین نونیس استدلال وکړ چې ډونالد ترامپ په دې کې چې د اوکراین ولسمشر ته ټلیفون کړی او له هغې غوښتنه کړې چې د 2020 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د دیموکراتانو د ممکن کاندید جو بایدن په اړه څېړنې وکړي، داسې ناسم کار نه دی کړی چې د استیزا وړ وي. نونیس وویل دا بل شی نه بلکې د جرم په تلاش کې د استیزا پروسه ده. راتلونکي اونۍ به هم له پلان سره سم درې عمومي بحثونه وسي. اروپایي اتحادیه ته د امریکا سفیر ګورډن سونلاند به د نومبر په 10 شهادت ورکړي. په همدې ورځ به د امریکا د دفاع وزارت مرستیاله لاورا کوپر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل پښتنو ته حاضر سي. د نومبر په 28مه به د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی چارواکی فیونا هیل د کانګرس د استخباراتو کمیټې بحث ته حاضر شي. د امریکا د استازو مجلس اوسمهال د ډیموکراتانو په لاس کې دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په یوازې سر د یو جمهور رئیس د استیزا صلاحیت لري. وروسته بیا دا مسله صنعت ته ځي چې د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند په لاس کې ده. دا په دې معنا ده چې د جمهور رئیس محکومېدل او له واک لرې کېدل امکان نه لري. که چیرې د استازو مجلس د جمهور رئیس د استیضا په ملاتړ رایه ورکړي، د امریکا په تاریخ کې به دا دریم وار وي چې یو ولسمشر